السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډیره برخه تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته بیله سوې ده. نن یکشنبه ده، د غبرګول یا جوزا یوویشتمه د جون میاشتې یولسمه. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل سوي ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصولو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې د نورو مطالبو ترڅنګ ویلي، طالبان له القاعده او پاکستانی طالبانو سره پیوړی اړیکې لري او ترڅنګ ځینې نورې ترهګریزې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویاند ویلي، د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي، د روان میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرام ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تغذیې پروګرام له خوړو ځواکۍ د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ یې کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او 300,000 زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوړو ځواکۍ سره مخامخ دي. د منځنی آسیا هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان تیر شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغیزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان پر وخت ماښام 9:30 بجې د بشکیک په دالان عمرزا کوف لوبغالي کې پیل سوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه. خو د لوبې د او اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغیزستان خپل لومړی ګول واهه. د دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. افغانستان چې په بی ګروپ کې له ایران او قرغیزستان سره دی، خپله بله لوبه به د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ د ایران په وړاندې وکړي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت اورښتونه د 25 کسانو د مړینې، د 125 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد ویلي، بارانونو او ژلۍ بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته اضطراري خدمات وړاندې کړي. تیر کال د پاشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې وې او څه باندې 1,200 کسان مړه او 3.5 میلیونه نور کسان اغیزمن او 8 میلیونه کسان بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ماکرون دفتر په اعلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایران غوښتنه کړې چې خپل هغه ملاتړ سمدلاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د اعلامیې له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وښوده. بریتانیا، فرانسا، جرمني، د امریکا متحده ایالاتونه او اوکراین وایي روسیې ته په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو ورکول د ایران د اټومي موافقې د تایید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 د کال له پریکړه لیک سرغړونه ده. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو پرون په نه اعلان سوي سفر کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسي تر ولکې لاندې د کاخوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ. هغه ویل چې کاناډا به هم د F-14 ډوله جنگي جټ الوتکو د کارونې په تړاو د اوکراینی پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. جاستین ترودو وویل کاناډا به د اوکراین پوځ ته د هوایي مدافع 280 نور میزایل او 10,155 میلیمتري توغندي هم ورکړي. د کناډا صدر اعظم ویل د اوکراین وګړي کولی سي پر کناډا حساب وکړي چې خپل سیاسي مالی بشري او پوځي ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د امریکا یو وګړی چې د موسیقي آلو ژغونکی او پخوانی پراشوټ باز دی په روسیه کې د مخدره موادو د قاچاق د تنظیم په تور نیول شوی دی. د مسکو یوې محکمې نن یکشنبه وویل د مسکو د خاموفنیکی ولسوالۍ محکمې د امریکا د دې وګړي په وړاندې قانوني اقدام کړی او د اګست میاشتې تر شپږمې به په توقیف کې وي. دغه محکمې په ټلګرام کې لیکلي د امریکا پر دغه پخواني پراشوټ باز او د موسیقي ژغونکي د مخدره موادو د کاروبار او د ځوانانو د ښکېلولو تور دی. رویټرز خبري اجنس لیکلي دغه راپورونه په خپلواک ډول نسی تاییدولی. د روسي انټرفاکس خبري اجنس لیکلي که دغه کس مجرم وپیژندل سي ممکن په څه باندې 12 کلن بند محکوم سي. رویټرز اجنس زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د دوی پوښتنې ځواب نه کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي شونځیو د بندیدو پر اخیر سو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړی نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومي کړي، شای کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبه په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل ووسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په ورسته پاتې او لری پرتو سیمو کې یو زره کلیوالي شونځي یا ټولګي جوړ کړی دی. دا شونځي په هغو سیمو کې چې شونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شونځي به کورنۍ مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه چوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشته د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانه مرسیال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانه مرسیال وزیر آصف ننګ، او همدار د پوهنې او د ښځو د حقوقو فعال قمر نیازی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یاد شي که اشتباه ونه کړم، کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي شونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوري نظام وروستي وختونه ول. هغه وخت تاسو د پوهنې وزارت سرپرست وئ. کله لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو شونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړئ چې دا څه ډول ټولګي دي یا شونځي دي او د جوړیدو اړتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سر تاسو او میلمنو او د باسکو دونل تاسو السلام علیکم ورحمت الله. ډیر مننه ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډیر زیات بنیادي ضرورت و، ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و، ځینې کلي د نفوس نه ډکو منطقو څخه لرې پراته و، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمیر کې موجود و. بچ کله ما او زمان اورم کارن وزارت کار کو د دې لپاره مې ډیره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشره ستراتیژي چې دا په اساس موږ دا پروګرام ته لږ فراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړ چې د مصرف یو معیاري بسته مرته جوړ کړی یا پکیج، ځکه په ځینې سیمو کې به د یو متعلم څه شپږ سوه ډالر مصرف کړو، په ځینې سیمو کې شپېته روپۍ راتلو. دی چې موږ یو وسط حد ورسوله نو فکر کوم نوي اصل ډالره به په کال کې یو مشکوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثره ټولګي چې په هدف یې لرې پروتو ماشومانو ته د خدماتو رسولو ښوونځیو ته نږدې جوړ شوي و، او د هماغه ښوونځي شاګردان به بېرته تلل په هماغه ټولګي کې به کېناسته، صرف معلم به زمینه جوړوله چې دوه ماشه واخلي. بیا ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو، لکه ماش مر کړو ډېر باشعوره بااستعداده ځوانانو پیغلې پکې ونیولې. دوی بیا لاړ په هغه وخت کې ډېر حیرانوونکې چې دا اوولس زره ټولګي چې هغه وخت کې و تقریبا اتیا فیصده یې په دغه سیمو کې و چې یعنی ډبل داخله د متعلمینو کې وه، چې دا یو فاجعه وه. بیا هغه موږ اصلاح کړه او یونیسف ته مجبوري ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په سم کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې دې باعث شو چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګیو سیستم منځته راشي، کمیونټیز ایجوکیشن. نو زم چې خبره تکرار کړم، دا د افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېرو لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانې مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم پورې ورسره موږ ته شپږم سم پورې ورسول، ځکه هغه سیمو کې چې ښوونځي نو موږ دا لازم وګڼو چې حد اقل ماشومان ته شپږم په خپل کلي یا تر خپل کلي ته نږدې زده کړو، چې بیا به چې سینې لږ ډېر شي ښوونځي ته که پیاده راځي مزل کولی شي او لږه به په اسانتیا جوړه شي. نو فکر کوم د دې ټولګیو او ښوونځیو بندول چې دا کوم ستونزه چې دا ستونزه لا ژوره وي.
بله شب
او کبه وخت ورسته
به بله او پدې به خبرې وکړو. بله ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب شینوارې. ښاغلی ننګ، ستاسو نظر څه دی؟ یو معلومات څه دی چې طالبان ویلي غواړي چې دا ښوونځي، البته ویلي خو نه دي چې بندوي، بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمنګ درنه خورته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټي ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې د سیمایزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړیو، یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه، اما اساسي مسلې نورې هم وي. مثلا موږ په افغانستان کې په مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو، چې په دې کې 3.5 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي، اما له زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو، یا په سیمه کې مکتب نشته، یا امنیتي دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایل، چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دغه د سواد پروګرام چې مونږ درلودو، دا هم کله کله به مونږ له ځینو پروګرامونو سره کمباین کړل، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرسته درلودله، د نړیوال بانک یو اس ای ډی، جایکا، ټیکا او دانیدا او د ځینو نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دغه هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړی دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و، دوم منطقې چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوي دي، په دې پوشش کې نیول سوي دي، هغه جلکۍ دي چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړي لاندې غولارنه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کاله به مونږ په یو کال کې ورته تکولو، نو دوی به هغه پورته صنف ته تللي. او یو درېمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنۍ ته رسېدلي وو، اما دوی په اول صنف کې نه وو شامل شوي، چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنۍ ده او دی نه کلن ده. نو بیا د نورو هلکانو دپاره چې دی جوګه سي، دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کېدلو. په افغانستان کې د دغه مکتبو شمیر یو دوران تر اتلس زره رسېدلی ده د دې صنفونو. البته دا مکتب نه ده، نه صنف ده، بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمي پروګرام ده چې دا په هر ځای کې ترسره کېدو. تاسې ورته په مقدمه کې اشاره وسوه، د حجرو نه، د کرایي کور نه، د هر ځای نه، د جومات نه تا کار اخیستل سوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل سوی ده چې دا پروګرام فیصله وي. نو زما په نظر څو منطقه دي. اول خو دا روایت چې ده تر اوسه ثقه سوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید سوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره وکړي ډېر به گنجایش کمی، اما دغه احتمال که واقع سي نو تبعات به څه وي، د دې عواقب به څه وي. هغه کې به دومره ویلی سو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي، په دې شرط بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستې ده او ځکه کړې ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې مونږ څه کم اته لکه فیصله د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کېږي، په حدود دی اته لک څه کال په کارو چې په 2023 کال کې شپږ سوه شل نور دغه صنفونه یا درسونه درسي خونې ایجاد شي چې دا هم بیا ماتله کېږي. اما مثبته که چېرته هغه بند سي، یو اړخ بیا مثبت دا ده چې د هېڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه وي، یعنی فنډ پکې بیرون نه وي، بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي. که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي، په خپله یې چلوي، او فیصله دا تکمیلي پروګرام ده، تکمیلي پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالي پاتې سي، بیا خو ښه خبره ده. اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته، امکاناتو ته، نو دوی پخپله طالبانو په وار وار ویلي دي چې موږ د بودیجې د کمښت سره په معرف کې مواجه یو، په نورو ساحاتو کې مواجه یو. دوی اپیل کړی ده، خواست یې کړی ده نړیوالې ټولنې ته. تاسې به په یاد وي په ناروې کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی و، د وفد دی دوی هلته. دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې له موږ سره د کار وسي. د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي، د ملګرو ملتونو له سازمان له اداراتو سره، له ټولو سره، مختلفو ادارو سره چې ناستې سوي دي، تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ملاتړ وکړي. دا اوس فیصله وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لوړو زده کړو کې، هلته هم تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوی باید وسي. نو که داسې وي، معنی یې دا ده، د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نشته، امکانات نشته کافي، نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري. بل دا ده چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلی ده، د معرف تر رهبرۍ لاندې چلیدلی ده، او د معرف د هغه اساسي مسؤلیتونو یو کومکي برخه وه. دوی پکې نه د تصمیم نقش درلود دونر ایجنسیو، نه په تصامیمو کې، او نه د پالیسۍ په جوړولو کې، په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل.
ډېره زیاته مننه کور ودان. مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبرې وکړو، چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي، هغوی به له معاشه بې برخې شي. یو اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده. مجاهد همدرد وایي، وایي زه پخپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم. له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې، ډېر زیات خفه شوم. هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلق د تعلیم نه بې برخې وو، همدا مؤسسې دي چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی دي. د دې یو اوریدونکو خبره ده. او یو بل چې وروسته به پیغام در سره شریک کړم، یې هم د مزدو ته اشاره کړې ده چې د دوغو ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیره ښه ده، ځکه چې ښوونکي ښه ترین شوي دي، ښه روزل شوي دي، همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي، حتی د دوی د تدریس شیوه تر هغو معلمانو ښه ده چې په رسمي ښوونځیو کې تدریس کوي. ډاکټر صاحب شینواری، په دې اړه تاسو څه وایست؟
محلی زکر ټول کې چې دا نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلېدل، دا رښتیا ده چې ښوونکو سره لږ جګه وه نور په نسبت. علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه مصرف کچه جګه نیولې وه، او هغوی لږ اصولي هم دي ځکه چې د اسټابلش ملکونو نه راغلي دي، او داخلي مؤسسو به دې په خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف بیا کم نیوه، نو به د ښوونکي د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نیولې سوی لکه کم او ډېر. چې موږ وروسته دا پاکیج سټنډرډایز کړو، هغه کې همدا په نظر کې نیولې چې داخلي موسسې خارجي ټول باید ښوونکي روزنې ته یو معقولې پیسې په نظر کې ونیسي، نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ ښه و، مګر وروسته د داخلي هم ښه شو. نو د دغه ورور خبره تر ډېره حده سمه ده چې د دې ټولګیو
ډېر زیاته مننه. د پوهنې او د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره ده، ورته هرکلی وایم. محترمې نیازی، یونیسف پر اساس په دغو ښوونځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومانې زده کړه کوي چې لویه برخه د نجونو ده. ستاسو په نظر دا چې طالبانو داسې اراده کړې ده چې دا ښوونځي بند کړي، څه فکر کوئ چې مشکل به لکه څنګه چې د ښځو د نجونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی دلته هم وي، او دا ښوونځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید همدا وي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که خزي پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه خپل حق غواړي، دا ویره د دې سره ده. دغه مرڅالاري دوی قایم دائم ساتي، په دې خاطر د خزي د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې زیدګا څخه چې ورته ګورم، بیا بدلته هدف دی چې دغه موسسات دلته فعالیت لري، او دقیقا د هغوی لکه شینواري چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان، د هغوی د درس کیفیت، د هر څه په ډیره لوړه سویه وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راځي چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې د دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او مرسالاري
دواړه. تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو مؤسسو له کنټروله وباسي، او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي، او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړې دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډېره مننه. ننګ صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخواني وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپله په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و، غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفېدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډیره کمه و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولي نړۍ برنامه به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په غو دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه امغه خارجي خپل مصرفوله.
بله، ډیره مننه. ډاکټر صاحب شینواره، د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي، او تبن چې ماش یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغو شوانځیو د ښوونکو تر معاشه چې دولت یې معاش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بېوزګاري ډېره ده، که چېرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګاره شي. له اقتصادي نظره هم دا پرېکړه که عملي شي په اوسنیو شرایطو کې چې لکونه افغانان بېروزګاره دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان، سره به در لږه واضح کړم. دغه د ټولګیو زیاته برخه وه چې یونیسف د نورو ډونران نه پیسې اخیستې، او دا ښوونځي بیا د حکومت لخوا چلول کېدل. یونیسف حکومت به ورته یا د پوهنې وزارت به ورته ټیمې ښودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چینل کولې او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه یې دا ده که هغه شي شفاف شانده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي. یوازې یو قوي نظارت او منسورینګ غواړي. دویمه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه د یونیسف د چینل نه نتله، هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کنن ټبیس ایجوکیشن یا ټولنې په سطح تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله خو بیا حل شوه، ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح را شو، که اوسنۍ پالیسي د دې داسې چې هغه فنډ یا سنفونه چې د یا یونیسف یا بل موسسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدي، حکومت لخوا شول کېدي، په دې شیاو کې خو مشکل را نشي، ځکه چې هغه خو دوی خارجي سره نه شي وصل کولی. دغه دویم چې د این جي او مسایل د این جي او بیا په دوه کټګوري کې راځي، خارجي موسسې او داخلي موسسې. نو که دوی یوازې خارجي موسسې بندې کېدی شي، دې کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امید جوړولو په خاطر چې موږ ور افغانستان ټول کارونه په خپل لاس کړو، هغه هم کېدی شي سره په بحث وکړي چې څومره تاثیر به وکړي. او که د دې بل اړخ وګورو، که چیرې دا داخلي موسسې تقویه شي او شمېر یې لږ شي او یو قوي د نظارت سیستم په جوړ شي، او خارجي موسسې پیل شي، ستاسو خپل پیسې د داخلي موسسې ته سب کنټرکټ کړي، دا هم امکان لري. نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکاره نه شي. او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسو بندي هم د خارجي موسسو بندي، او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه هم ټول بند کړي، په دې صورت کې خلاص نه تر 4000 پورې معلمین وکړ. نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسات شپږ نفرونی سو تقریبا 1 لک نه ډېر نفر راځي. دا د فقر په کچه کې او د محرومیت په کچه کې نور تاثیر هم وکړي. او بل د ماشونو مسله دومره ډېر فرق نه لري، ځکه موږ چې کله ماشونه معیاري کړل، هغه هم د دولتي معاش له وسر تقریبا نږدې هم کړو، ورته لږ معاش جوړو، ځکه حکومت ورته نور امتیازونه لري. نو په دې حساب امتیاز پکې ډېر نه و، ولې په هر صورت 15000 خوشا پورې معلمین ته وزګار شي، دا به غټه فاجعه وي. ولې دا اوسنۍ کوم اوازه چې د دې په رڼا کې زه فکر کوم چې یوازې خارجي موسسې، نو د خارجي موسسو په نسبت به د داخلي موسسې هغه چې د نسب له خانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او سنفونه چلول، دا برخه کې ډېره زیاته ده.
ډېره زیاته مننه. محترمې قمر نیازی، تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې یو شمیر طالبان کټول نه دي له عصري زده کړو سره اصلا یو ډول حساسیت لري، یو ډول عقده لري؟ ځینې وایي چې دا عقده شاید له دې کبله وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی زده کړو ته ښه توجه نه کېدل، او عصري زده کړو ته ډېره توجه کېدل، او له دې کبله دوی یو ډول حساسیت له عصري زده کړو سره پیدا شوی دی. نو فکر نه کوئ چې دا د دې انګیزه وي چې کله په یوه پلمه کله په بله پلمه د عصري زده کړو مخه نیول کېږي؟
چې دوی اصلا دغه مرتلاري هیڅ چې دوی لري، دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې ښځې پوهه ترلاسه کړي. کله چې ښځې پوهه ترلاسه کړله، هغه هم دینی پوهه وي که دنیاوي پوهه وي، په هر لحاظ باندې ښځه چې خپل حق یې وپېژندل، خدای یې وپېژندل، د نورې حقوق یې وپېژندل، هغه طبعا خپل د حق د اخیستلو دپاره استدلال کوي، حتی آواز اوچتوي. نو دوی نه غواړي چې دغه آواز اوچت کړي، دوی نه غواړي چې استدلال وسي. ښځه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبري وکي نظر ورکي دا شیان دوی د پاره د منلو وړ نه دی.
یوازې د خصو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او ښځو ته ډیره توجه لري پدې دا ډول مسایلو کې. اما زما سوال دا و چې په مجموع کې له ټول عصري علومو سره یو ډول مشکل لري، لکه چې
دوی اصلا دغه شي ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کېږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د ښځو د پرمختګ څخه یا د ښځو د عصري د علومو ته لاسرسی سره، ځکه چې قوانین ته ورته وځکه، ایجاب ته ورته وځکه، اصول ته ورته وځکه، نظام ته پلان پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وځکه، ولی شرایط ته ورته مهیا کړه، نو ولې کوم مشکل منځ ته راځي؟ او په کوم دلیل مشکل منځ ته راځي؟ ولې مشکل منځ ته راځي د یو ښځې په تعلیم باندې، د یو ښځې په پوهه باندې؟ وخت چې یو ښځه تعلیم ترلاسه کوي، پوهه ترلاسه کوي، پرمختګ کولی شي، خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټولو ته سپورټ کوي، ولې چې کومه ولای شي ټولنې ته کومه کولای شي ټولنې پرمختګ خواته سو کولای شي، نو ستا اساسیت په څه ده؟ ولې تا اساسیت لري؟ که د شرایط او د حالاتو کوم اساسیت یا کوم خدای نه کرده کوم سرکل سرجام معامله به نه کوو، یو یا دوه کوم ثبوت لري، هغه نو بیا ته شرایط برابر کړه، ته منظم اصول ورته جوړ کړه چې کوم مشکل منځ رانه سي. نو په غیر د دې د عصري علومو ته د ښځو لاسرسی نړیوال ته وګوره، د نړیوال سره ځان سیال کړه، نږدې پاکستان وګوره، د پاکستان د خزینه وو چې پارلمان ته رسېدلې دي، خزینه یې چې تر صدارتونو پورې رسېدلې دي، د هغوی سره ناستې ولاړې کوي، د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړی دی، د ترکیې خزینه وینې، هغه هم اسلامي ملکونه دي، نو تا ټول همسایهګان مسلمانان دي، ښځې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري، تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي؟ ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې؟ دلیل څه شی ده؟ ته څه دلیل لرې؟ آیا دا ستا دلیل قانع کوونده ده؟ که یو چا قناعت ورکولی شي، ته منطق ویلی شي، دلیل ویلی شي، یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم در سره ومني، خو یو ښځې ته قناعت نه شي ورکولی. که یو هر استدلال در سره کوي، در سره کتنی تاسو ښځه چپوئ چې تاسو بحث مه کوئ تر امر ثانی پورې ماتل سئ، د امر ثانی سره کوم امر ثانی ده چې په دا دومره وخت کې هېڅ تصمیم ورته ونه نیول شو، نن سبا درې کاله پوره کېږي، درې کاله تعلیمي کال دې حیض کړه، دا به څوک جبران کړي؟
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ محترمې نیازی. ننګ صاحب، طالبانو ویلي چې نه غواړي د معارف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري، په دغو ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري؟
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده، یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معارف مومیت پروګرام ده، تکاملي پروګرام ده، یو برخه معارف داسې په اصطلاح ساحات وته چې په اصطلاح ملي بودیجه کې ورته امکانات یې نه سوی مهیا کولی، او په اصلاح معیارونه چلته په یو سیمه کې مکتب ایجاد شي، هغه معیارونه نه تکمیلیږي، یا تعداد کم ده، یا مثلا په اصلاح شرایط نه دي مهیا، هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرو، اته معیار دي، هغه کله کله په شاګرد وي، کله کله استاد مثلا معیار وي، چې مثلا د 15 صنفونو چې زیات شاګرد موجود وي، تقاضا وجود ولري، بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معارف، نو مکتب جوړیږي. دا اکثر انداز دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو، د هغوی پر بنا باندې دا چلیږي.
یونیسف په خپل ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 12 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا ښوونځي د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې تاسیس شوي یا پرانستل شوي دي.
بله، په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی ده، په دې مکاتبو کې د پاملرنې مؤسسې په دې کې کار کړی ده، دغه سي ځینې تمویلون کې نور هم منګ درلودلو چې هغه سیمه ایزه مؤسسې دي، یعنی د افغانستان تعلیمی مؤسسې دي چې دوی مؤسسات ورته ویلی شي، مګر په افغانستان کې تر ډیر داسې مؤسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمي برخو کې یا د سواد په برخو کې، په دې برخو کې موږ سره کار کړی ده، نو زما په نظر خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډیره مشکله ده چې مونږ یې ورکو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي که کوم بل منطق ده د مداخلې کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلی ده کوم منفي شی لیدلی ده یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نشته چې سړی تبصره پې وکړي اوس ما نه دي اورېدلي کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې مې هم نه دي اورېدلي چې دا مکتبونه طالبان یې بندوي
بله دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دی اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یک شنبه په ورځ د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرنیان دې په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو مشر د بیلابیلو ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس فیصله یو روایت ده په هر حال زما په نظر باندې که دا فیصله روایت کېږي نه بلکل عملي کېږي اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان ده هغه اقتصادي تاوانونه هم شته د استخدام تاوانونه هم شته بالاخره یو سیاسي تاوان هم لري یعنې د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي دا خو سیاسي تاوان هم لري.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلي دي وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د اوږدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لویه نښه ده او اغېزې په بشپړ ډول منفي تباه کوونکي او اوږدمهالي دي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا داسې معلومیږي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني په دوی فشار راوړي نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
ډېره مننه سروان صاحب. فکر کوم دا بنیادي مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه دی. همدې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یوه جګړه روانه ده. د سردار داود وخت کې چې هغه صدر اعظم د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې کندهار کې به ملایان یو قیام هم وکړو چې تاسو ولې ښځو حقوق ورکوئ او د دې ملا صاحبانو د نویم وکړنو او اوسنۍ واکمنۍ کې بیا چې دا حالات پورو چې ټول تقریبا د دوی دغه فکري او کلتوري اصلاحات چې ورته دی وایي نړۍ کې سره د ښځو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. او په دې کې چې د سترې محکمې د رئیس کتاب ته سړی وګوري چې هغه یو کتاب لیکلی دی او خپل یې هم لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د سوګن څنګه پورته جنکې ورته زده کړه صحیح نه ده او د دې بام ته ختل صحیح نه دي خط لیکلو ته صحیح نه. فکر کوم دا ډېره ژوره مسله ده که چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرا د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم داسې دی دا نو بیا ډېره خطرناکه راځي. د دوی په دفنات ورکول ډېر سختې دي که دا بیا د دوی د عقیدې برخه کېږي نو د دې سره مقابله بیا د مصر اظهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکولې او دوی ته بقینات ورکوي چې دا اسلامي دی. بیا که د نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه د کمن کم شي موږ یې په رسمیت پېژندل شي فکر کوم دا لویه مسله ده. جنکو تعلیم باید په صورت د داسې مسایل نه قربان نشي ولې یو مسله ده چې بحث پې کېدی شي او کار پې کېدی شي اډوکسي ورته کېدی شي یو هڅې ورته کېدی شي یعنې د فکري او عقیدوي ستونزه خدای نه اخیسته چې نه وي د دې لپاره بیا کوشش کوي دوی بیا هم کوي نور افغانان د حکومت په سره وکړي. یو درېیم دلیل هم دا کېدی چې دوی اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه هم لا دوی ته د جګړې بالقوه خطر شته دی. هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناکه ده. که دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو بودیجه خواته ولګو معرف ته بودیجه کمه ده دا یو بهانه یي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معرف مصرف نه کړو. او دا بله مسله چې دی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شی که ثابت شي کلتور نه دی ثابت ځکه ډېر زر بدلېږي انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو د ذهن په بدلېدو د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کیږي نو دا دلیل نه شي کېدای او بلکې بهرنی فشار په دوی پټ یم زه نه پوهیږم کوم دلی چا سره یې معاملې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس باتې بحث نه کوو خو دا ټول عوامل دي ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی خو زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې بې حده ډېر طرفداري کوي په قرآن شریف کې 450 آیتونه د علم په طرفداري دي او که سیاسي امتیاز غواړي
خو وس خبر ده چې دوی علم تشته وای دوی دې ته علم نه وای
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري او سبکینو چې علم تشه ده او پونتون نم لري او ټکنالوژي نه کوي او ریاضي نه کوي او دین علم هم زده نو که چیرې واسي دوی په دین پویږي او د 50 نه پویږي خو دا مساله به سر بحث کې دي شي نه دا ډیره هغه ده خطرې او جنجالي ده دا بل د سیاسي مسله کوي د کټاسور ته اشاره وکړه د لپاره نو خپل دوی اولو لویت ته باید دوی کار وکړي مسله تم ده دي او نور شم فکران او وزرخوګ افغانان هم کولی شي د برخ کومه کوي یعنی مهم هم ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي اگر چې کوم دا به ډیره ستونزمن شي دوی اصلي خبره مونږ ته وسی او پر حال باید افغانان پوه شي چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري زموږ د خبرونه میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستيال ډاکټر ابراهیم شینواری همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ همدارس د پوهنې او د شزو د حقونو فعال قمر نیازی محترم نیازی دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منځوي دي هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني فکر نه کوي چې دوی بلا منځوي شي او که دوی منځوي کی شي ورسره افغانستان هم منځوي کی شي که څنګه
دقیقا زما په نظر د هر افغان د لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده بل خصوص پښتنو ته یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکړي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې مخالف د تعلیم د ښځو مخالف د دې چې ښځې پرمختګ وکړي مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره او بل خصوص شاتک د ټول افغانستان لپاره ده ولې افغانستان شاتک وکړي نړۍ پرمختګ کوي نړۍ ورسره بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي موږ برته لارسو اولی قانون ته دا خو د افسوس ځای ده ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري آیا دوی مشاورین نه لري آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوها ولري کله چې د سپلې خبرې اترې وي خو دوی ډېر دانسته خلک وو دوی ډېر پوهان
په دوی کې اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي اما دغه اصلي کلی دي چا په لاس کې ده دلته مشکل دی که څنګه
خو دوی تفاهم ولینه لري په هر موضوع کې دوی تفاهم لري د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي په دوحه کې روانې وي دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود د خزو حقونو ته د خزو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلود د ځان څخه مخالفت نه خوده او دا ویل چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو څنګه نه لرو په دې مسایلو کې نو نن بیا ولې مشکل لري ولې نن تفاهم نه لري خپل منځي خپل تفاهم مو تشو کتاسي په هلري کتاسي په یګي چې باید اقتدار مو تلپاتي کتاسي په دې غواړي چې دوامدار وو سیګ ستاسي اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته نظریات نه خلک کوم څه شنو دي بشپړ ته وکړه کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلامیز لارې څخه ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري. کدی کې دانسته خلک شته، کدی کې تعلیم یافته خلک شته، کدی کې هغه خلک شته چې دقیقا احترام قائل دي د ښځو پوهې ته، زده کړې ته، تعلیم و تربیې ته، پرمختګ ته، د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهېږي چې د دغه پوهې له لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي، مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای سو، دغه خوندې مونږ سره اوږه په اوږه کار کولای سي، نړۍ ته وګوري، د نړۍ سره د سیالي وکړي. نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکړي. مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله، مونږ نړیوال ته فریاد وکړله، ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله، د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره، مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره یې ناستې وکړلې، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله، دوی سره کېناستله، پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړلې. مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي، دا مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي؟ ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري. دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې.
مننه محترمه قمر نیازی. ډاکټر صاحب شینواره، کثم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقداماتو سره بند کړل، یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي، خو کدوې امدا خپل پریکړه عملی کړنو دا شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستي قطع کوي، فکر کوئ چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او کبلا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم کوم دیوا نه دوی خلاص شي، نو دوی سره مرسته نه کوي. دا کار څومره چې دوی د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرو په برخه کې پرمختګ کوي، دنیا به دوی د رسمي پېژندلو او دوی سره د اړیکو طرف ته میلان پیدا کوي. دا تمی ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي. او دا یو خبره چې د خور کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي، ځکه دوی نه موږ ټاکلي، نه د افغانستان د خلکو د ووټ کوونکي چې کومه سره راغلي، او دا د پښتنو کوم ډله نه ده، نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده. دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده، او دا کم کارونه چې کوم د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري، چې متاسفانه څوک په خپل سوي مطابق تعبیر کوي، دا د نوکری صاحب موږ دوی په اعمالو نه شرمې کولې، خفای چې د افغانستان ژوند دی او هغه محرومي او بل خوا د افغانستان نظام کار څوک پر اس کې چې څومره قوي، څومره په نړۍ کې منل او خاغلی او محبوب دی، موږ خوشاله کوو چې د افغان توګه موږ دا پرځوي نه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې به عزت وي. نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپلو خلکو حقوق ورکړي، او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي، د دنیا سره پیړۍ کې جوړې شي. نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي، د دوی د لاین دی سبب کې فکر کوي.
ډېر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل، دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي، دوی اصلا دغه مسائل نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمېږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلی دی د ښځو د پوهې سره. اصلا اوس دغسې یو حالت راغلی ده چې دوی په د اقتدار کې چې طالبان را رسېدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي همدغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته، هلته دغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت، هلمند د قندهار سمت خپله پښتانه دي په کل کې. نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څه کوي؟ تاسو په خپله څه فکر کوئ چې وای واقعا هم داسې ده او کنه؟
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي. دغه هر افغان سره تاریخ کې یو پرابطه کې یو د هغه مذکوره داسې ده. بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلی شم، زمونږ قوم دي، زمونږ زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ ولسونه دي، زمونږ هزاره برادري، دغه هزاره برادري ټول دغه وایي وایي دوی پښتون کولی شان جاهل هستن، همدغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرسالاره دي. داسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو، دوی په دې شهرت موږ خلک پوهني چې احمدشاه بابا لوی امپراتوري درلوده، تر دهلی پورې حکم فرمایي درلودله، په هغه نومونه مو ولې ورک شو، ولې ولې په دې نوم باندې مسما شو.
بله بله، ډېره مننه. ورس کبیر تاسلی باس تراسو ډاکټر صاحب شینواره، دا ښوونځي محدود بو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکلي کې تدریس وکړي، آیا ټول مضامین تدریسي شي او که ځینې خاص مضامین په دغو ښوونځیو کې تدریسي شي؟
اکثره د اول او دویم او دریم صنفونو نه یو معلم کافي دی، نه تر دریم صنف یو معلم دی. په ځینو صنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې موږ به دا پالیسي تغییر کړه، تر شپږمه اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو درې کلو کې دوه درې صنف وي، نو بیا هغه ټول مضامین تدریسېده، لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یو د ژبو یو د دیني برخې، بیا دوی په دغه درې صنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یعنې د معرف چې کوم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خب دا ښوونځي څومره چې اوریدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي، په خپله په هغه سیمو کې به ممکن ښوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هره ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطقي همدا و چې کوم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لرې پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدو. تر اوسه اوسه خو شوی چې هماغه سیمې نه یو څوک روزي یو معلم پیدا کړي، په کومو سیمو کې بیا نه دی د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات و، هماغه د کرایه کم په کار و هماغه کېده، ولې اکثره دوی پیدا تله، یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوو، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوو ځانونه رسول،
تاسو ویل چې دا ډول ښوونځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته ښوونځي نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوسه سیمې وې، لیکن په هماغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې او په نامنو سیمو کې ښوونځي بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول، په اولو کلو کې خو بیخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډېر پرانستل شول او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغو سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا دا محلي ښوونځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې پخوانه امن سیمې وي او ښوونځي پکې نه وو؟
هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و، زه چې مقرر شوم یو زر څلوېښت یو زر شپېته ښوونځي بند و، بیا ورو ورو څه خوانه مثبت کوشش شو، څه له دې خوانه وشو، د شپږ سوه خو شپ پورې ښوونځي بیا آزاد شو، یعنې تقریبا پنځوس شپېته فیصد آزاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کې چې په دې تېرو شلو کلونو کې هم ښوونځي بند و او هم محروم و او هم مظلوم و، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کې نه و، دا ټولګي هغه سیمو کې و چې نور امکانات مو یعنی د ښوونځي اجازه وه، مګر دغه کوم سیمو کې چې ښوونځي سوځول یا بندول خلک معرفت په مجموع کې اجازه نه ورکوله، مګر شروع سره لږ تغییر راغی، ولې خو وخت هم کم و، امکانات هم کم و، او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسې هم ډېرې اوږدې، نو هغسې لازم چې خدمات ونه شو. اگر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چې لرله او هغه کې درې زره دوه سوه ښوونځي جوړېدل، تقریبا نوی فیصد همدغه سیمو ته مهبر کړل، ول ایله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بحث په دې کوو کو جدي کوم وخت تاسو بله برنامه په دې جوړ کړه چې هغه سیمې چې محرومې وې او اوس خپل امن راغلی، امن چې راغلی اوس یو بنیادي توجه پکار ده چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم دا ټولګي جوړ شي، دا کمیونټي بیس ایجوکیشن او عمر ته معلمان تربیه شي. پخوا خو غټ علت دا و چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته. نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی، او دا اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شوه، یعنی دوه مشکله حل شو. اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنی که مونږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، دادخواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي. ولې په هغه سیمو کې چې اجازه شپږم پورې شته ولې مکتب نشته، د نامنې د وجې نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته، زه فکر کوم د دغه لپاره یو بنیادي کمپین پکار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لاسته راغلي، یعنی مکتب اول نه تر دولسمه هلکان ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره هم یو کار پکار دی، ځکه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوي، مظلوم پاتې شوي. اوس خاص وخت دی چې عدالت هم دې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د ښځو د حقونو فعالی، او د پوهنې وزارت د پخوانی موین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د اوسنی راډیو خبرونې اوس څلور بش سات اوریدای شي. په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پیڑ می پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا بیگا مستا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی غم سفیڑ می پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا غم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا غم کی یارا پسر لتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخ اپلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا Thank you. دی نیمګړی دنیا څه سالر باور تو خدی واخل چی په مخ مخلری سفر سانس د شړ ما منورا ټول یاران دتللی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دی بیگا مستا په غم کې یارا بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دی بیگا مستا